یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګزم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي. او رچې په فراه کې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې د یو مسافر وړونکي موټر یو لسورلې وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دی. دا وروسته له هغه چې ویل کېږي په قطر کې د ځینو سیمو د تسلیمۍ په اړه باندې طالبانو ته خبرې شوې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول کېږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو له ګټونکي عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلو او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول شوي. د راپورونو له مخې د ښار په مرکزي برخه کې له دولتي ودانیو سره نږدې لومړی د دو چاودنو غږونه اورېدل شوي او ورپسې ډزې شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې د چاودنو علت څه و او آیا ډزې روانې دي او څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي راپورونه نه دي ورکړل شوي. مشخص راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو وروسته په دې اړه به په خپرونه کې په جزئیاتو واورئ. په فراه کې یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافر مړه او ټپیان شوي دي. فراه دی ولی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین نن سهار وختي په بالا بلوک ولسوالۍ کې وروسته له هغې وچاودې چې پر لاره د سپرلوي یو 404 ډوله بس پرې وخوت.
در نتیجه انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد
د ماین د چاودنې په نتیجه کې یولس مسافر شهیدان شوي دي او دغه راز 15 نور هم ټپیان شوي دي. د فراد والی په وینا د ډیرو ټپیانو وضعیت نازک دی او د دې ویره شته چې د مړینو شمېره له دې هم زیاته شي. مهری دغه راز وویل چې دغه بس له هراته کابل ته روانو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د توپاني باران له کبله 15 ماشومان مړه شوي دي. د کونړ د والی ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په سرکانو ولسوالۍ کې د سخت باران او توپان له کبله په مسلم آباد کلي کې یو دیوال ونړید چې 15 تنو ماشومانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړل او دوه نور ټپیان شول. مصمم وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او ډاکترانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی دی. ویل کېږي چې دا ماشومان د کلي له څلور کورونو څخه وو او له باران څخه د دیوال خواته پټ شوي وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو له ګټونکي عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلي او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د جولای د 15 په انتخاباتو کې چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوې، د تحریک انصاف له بریا وروسته د لومړی ځل دی چې مودی او عمران خان خبرې سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلې شوې او د اټومي وسلو د لرونکو دې دو هیوادونو ترمنځ خبرې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې وخت نا وخت نخوتو لوجه زای پر زای ولاړې دي. خان چې د تارونکو په نظر خې د پاکستان راتلونکو صدر اعظم وی د خپل ګوند د بریا په مناسبت وینا کې ویل دی غوړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په خوانی لانجه حل کړي. هغه ویل که هند په دې برخه کې یو قدم پر مخ واخلی نو پاکستان به دوه واخلي. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال خپل واکو کاندیدانو او وړو ګوندونو سره په خبرو اترو بوخت دی څو یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ایتالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کونتی پرون په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبري غونډه کې وویل له 2014 میلادي کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی. د کونتی د ایتلافي حکومت ځینو متحدانو سپارښتنه کړې وه چې له روسیې سره د ایټالیا اړیکې باید ښه شي او پر د هېواد لګول شوي بندیزونه باید لرې شي. خو د ایټالیا صدر اعظم پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه له خپلې خوا د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. ترامپ چې په روانه میاشت کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې د څرنګوالي له کبله له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی و، په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره په یو وخت کې د امریکا لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. د غرض د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز وکړ چې غواړي له ایران سره له قیدو شرط پرته خبرې وکړي که چیرې دا هیواد خبرو ته حاضر شي. ایراني چارواکو تر اوسه د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. نوري اسنوري او چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په جلال آباد کې نن د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په فراه کې نن په یو مسافر وړونکي بس باندې ماین چاودلی دی.
د نتیجې انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد 35 تن هم مجروح دارند.
ورسله هغه چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د خبرونو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ویلي وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دي.
پر ټول کې باید دار څه تر مخه خاصه تاریخ موضوع ده. نوې انتخابات درته جمهوریت د پارلمان انتخابات
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واورېدل، په جلال آباد کې نن د 14 ورځو غږونه اورېدل شوي دي. په ننګرهار کې د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال راډیو خبریال باز محمد عابد همدا شېبه د ټلیفون په کرخه دی. عابد صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. د 14 ورځو غږونه له کومو سیمو اورېدل کېږي؟ چارواکو سره مو خبرې کړې دي په دې اړه؟
بلې سنګر صاحب، څو شېبې وړاندې د ننګرهار د کروالو شارو د ریاست مخې ته 14 سیمې دا ډلې سیمې دي او وسلوال دغه ودانۍ ته ورننوتي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګېڼۍ د اوس دپاره همدومره معلومات ورکړل چې د کروالو چارو ریاست باندې وسلوال برید شوی، سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي، خو لا ورته معلومه نه ده چې په سیمه کې کوم غنې رامنځته شوی دی او یا څه پېښ شوي دي.
دغه دا به حتما د ښار په مینځ کې ودانۍ ولري. د کډوالو چارو ریاست کې څنګه د دې ځای په اړه راته ووایي؟
هو بالکل، دا د ښار په د جلال آباد ښار په دریلي ناحیې کې د عامې روغتیا ریاست څېرمه په دویمه کوڅه کې، یعنی یو طرف ته د عامې روغتیا ریاست او بل اړخ ته د کډوالو چارو د ریاست ودانۍ ده. دغلته موقعیت لري. دا ګڼمېشته سیمه ده، شاوخوا یې کورنۍ اوسېږي، یعنی د ښاریانو کورونه دي او د خلکو سره په همدې اړه باندې تشویشونه زیات شوي دي.
دغه حمله په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې هم همدغسې په ترتیب حملې وشولې او خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته، که څنګه؟
بله بله، د څو ورځې وړاندې هم، یعنی دوه ورځې وړاندې په همدغه سیمه کې، دغه سیمې ته نږدې په درېیمه ناحیه کې د قابلګانو په روزنځای باندې هم دغسې حمله شوې وه، او د هغه نه یوه هفته وړاندې یا لس دولس ورځې وړاندې د جلال آباد د پوهنې ریاست په ښاري مدیریت باندې هم دغسې تهاجمي حمله شوې وه چې
زیاته مننه کوم باز محمد عابد چې لنګرار مختار رپورت راکو و امر دل چې دنګرار د کډوالو چارو پر ریاست باندې دز شوې دي هلته هم 14 هم شوې ده او دغه ریاست د ننګرهار ښار په د جلال آباد ښار په دریم نه یا کې موقعیت لري تر دې مخکې دوه ورځې وړاندې د قابلګانو په یو روزنځای باندې هم بریټ شوی چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دغه حمله په داسال کې چې د جلال آباد ښار په وروستیو څو ورځو کې د سختو بریدونو شاهد دی. پرون هم یو با نفوذ شخص د حیات خان په نوم د ننګرهار د وسطوالو مخالفینو لخوا وژل شوی دی. لمکسرفات شي په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات هم درکو. خو له جلال آباد به ورشو فرات چیرته چې هلته نن سهار د مسافرونکو په یو بس باندې د ماین چاودنه شوې ده. دا چې څو کسان وژل شوي دي او د ټاپیانو وضعیت څنګه ده په فرا کې به د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره وغږیږو. فطرت صاحب ستړي مشه، وروستي جزئیات څه دي دغه ماین چاودنې؟
دستان نن سار ډیر وخت نه چلو د دې صفه کله چې او دې څو کلو د موټر کې تقریبا 20 کسان پکې و. د هرات فندار په لوی لاره د فراله بلا بولې کله سوالي د شوز او فورما کې مې د لوی لاره تیریږي هم دا څنګه چې د مینس کا سوې ده سار لسنه د دې چې وي تازه جزئیات شي چې د مول سمې سر دول څه ځکه وي ده او صفه چې د کسان نور هم برابر شي چې تیان دي چې تیان تقدیر د هرات ولایت د خپل د لیدل څخه دی د چارواکو خبره چې موږ سره خبرې کړې دی وايي چې دا مین دي زورور او ټول موټر تخریب کړي دي د مسافر بری موټر او امکان لري چې د جوړ تکون لامل نور ځخن هم ځوان الله سوار کې خو دی وايي چې د فدایي ادمان په خاطر یې هڅه روان دي چې تاسو وګورئ.
بله، زیاته مننه کوم د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې په فرا کې د نننۍ ماین چاودنې په اړه باندې موږ سره ورستي جزئیات شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتند. افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو سره د افغانستان په جغرافیه معامله کول د افغانستان په تاوان بولی. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې کچيري امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای تاوانونه ولري. دا په داسال کې ده چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر او امریکایانو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړل شوی دی او د تازه جزئیاتو لمخې په دغه خبرو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو ته د امن ځایونو د ورکولو په اړه باندې خبري شوې دي. خو تر اوسه پورې چارواکو دغه جزئیات نه دي تایید کړي. اکرام الله اکرام همداشه به د کابل په سټوډیو کې په دې اړه باندې نور جزئیات راکوي.
ډیره زیاته مننه ستانه زیات شپ تاسو سلام او ورېدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل ورسله هغه چې یو شمیر پاکستانی ورسنۍ وسلوالو طالبانو ته د یو شمیر ولایتونو د سپارلو په اړه راپورونه خپاره کړل د امن په نوم باندې. نن د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په دې اړه خبرګون خو دا ویل چې دغه کار کېږي د افغانستان په تاوان ده او وروسته به ډېر زیات زیانونه ولري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده ازادي راډیو ته وویل چې چیرې امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه سی اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای باندې تاوان نه ولري.
طالبان سره باید توله وسی او په ټول کې باید هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده، نوې انتخابات در اساس جمهوریت د پارلماني انتخابات دي او نور راز مهم موضوعات دي. دا نه چې پر ولایت باندې مداغو سره معامله وسی. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټول سره د افغانانو سره باید شریک وسی. د کچیر امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کوم معاملات تر سره کوي طالبان سره، دا به د افغانانو لپاره د قبول وړ نه وي او دا به نور مشکلات هم را پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امت په نوم یو پاکستانی ورسپانې راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې د دیار لس ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د وایان سهیل شاهین له قول لیکلی دی چې امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې د دغه ډلې استازو او د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره کتلي او مخامخ خبري ورسره کړي دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې هم نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوهې غونډه چې په یو دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه یې درلودل. د هغه په وینا ترسره شویو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نه شو ویلی، خو دا د هغو غونډو یو برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلېدل دي. دې چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې ولري. افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو مسله په چورلټ ډول باندې رد کړه. د جمهور ریاست مرستیال ویان څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه ډول خبرونه غلط دي او هیڅ اساس نه لري. له دې وړاندې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په یو غونډه کې ویلي و چې د سولې په اړه د بهرنیو هیوادونو له هلو ځلو مننه کوي او دا د افغانستان په خیر بولي.
فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است و در این هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره صورت، بلکه برای زمینه سازی برای مذاکره با دولت افغانستان تماسای بوده، تماسای است، تماسای ادامه خواهد پیدا کرد.
خاغلی عبدالله ده هم ویلی و چې د سولې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره دی او په دې برخه کې د امریکا هلې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې ګټور ګام دی. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهانو هم دغه مسله زیانمنون کې بللې ده، کچېرې د وسلوالو طالبانو ته د امن د سیمو په نوم باندې یو شمیر د افغانستان یو شمیر ولایتونه سپارل کېږي. بلې څنګه
ډیره مننه کوم اکرام الله اکرامو چې د افغانستان د جمهوری ریاست غبرګونی په آخر د ریپورټ کې وویل او د جمهوری ریاست مرستیال ویاند ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د طالبانو او وسله او امریکایانو ترمنځ د خبرو جزئیات ناسم دي. دا چې امریکایانو له طالبانو سره په دې خبرې کړي دي چې په افغانستان کې به ځینې سیمې هغوی ته ورکوي، جمهوری ریاست دا خبرې رد کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم واصل وسال اقتصادي خبرونه وای.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت څلور قراردادونه منظور کړل. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو لمخې په دغو قراردادونو کې د سټلایټونو د ساتنې، د ملکی هوایي چلند د قضایي کنټرول، د دولتي او شخصي ډومینونو د ثبت او د توبرکلوز د ملي پروګرام اړوند د 50 سلنې درملو د پروژو تړونونه شامل دي. د شان په غور ولایت کې د پوسلیج د اوبو برېښنا تسکا د جوړولو پروژې تړون د ملي تدارکاتو کمیسیون له ارزونې او بحث خوروسته منظور شو. د دې ترڅنګ د سید جمال الدین افند خونکو د روزنې، د سلویخ ټولګیز کمپلیکس ودانې د جوړولو پروژې قرارداد، د تعدیل غوښتنه د کمیسیون له خوا رد شوه او د پوهنې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له دولتي تصدۍ سره د نوې قرارداد او له سرغړوونکي دولت سره د قانوني چلند وشي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي له دې وروسته خلک د تخنیکي انجینرانو له نظر پرته په ډېر اسانۍ سره کولی شي یو فاز نه تر درې فازو پورې میټرونه له دغه شرکته ترلاسه کړي. د دغه شرکت رئیس محمد الیاس سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تازګۍ سره د عامل پلاوي په ناسته کې پریکړه شوې چې سر له راتلونکي اونۍ خلک کولی شي د خپلو کورونو او سوداګریزو شرکتونو لپاره میټرونه واخلي. نوموړي د دغه کار هدف د دغه شرکت په ټیټه کچه مامورینو کې د فساد مخنیوی ښیي او ټینګار کوي چې صنعتي برخې په دغه پریکړه کې نه دي شاملې. ښاغلی سمدی وایي له دې وړاندې تخنیکي انجینرانو او کمیشنکارانو د میټرونو د ویش په برخه کې خلکو ته ستونزې جوړولې او فساد ته یې زمینه مساعده کړې وه. ښاغلی سمدی له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له کومې ستونزې سره د مخېدو په صورت کې وروسته له درې ورځو له دوی سره خپله موضوع شریکه کړي سو دوی په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.2 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3.8 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومانه 1 افغانۍ سلويخ پوله، او زر پاکستانی کلدارې 602 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .org او د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري. د ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو د بحثونو لپاره له مخکې کوم شرط نه لري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي او همدا اوس په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ د دې ترڅنګ نور څه ویلي دي؟
بل ډیره مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته چې د ایتالیا صدر اعظم هم پکې حاضر وو دا خبره وکړه. ښاغلي ټرمپ وویل زه ممکن له هر چا سره وګورم او پر لیدنو کتنو باور لرم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له نورو خلکو سره پر خبرو اترو عقیده لري، په ځانګړي ډول چې باسونه پر جګړه وژنو قحطۍ او ګڼو نورو مسایلو وي. له 1901 میلادي کال کې چې د ایران انقلاب سوی وو له هغې راهیسې د ایران کوم رهبر د امریکا له کوم ولسمشر سره نه دی کتلی. د هغه انقلاب په نتیجه کې د ایران پاچا چې د امریکا متحد ګڼل کېده له واک څخه وپرځول سو. پرون په خبری کانفرنس کې له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د کتنې لپاره کوم مخکنی شرط لري. ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل
No preconditions. If they want to meet مخکینی شرطونه نشته. نه، که د ایران لوري غوالي را سره وګوري یقینا زه هم ور سره ګورم. زه نه پوهیږم چې دوی د کارته چمتو دي. پر دوی اوس سخت وخت راغلی. ما له ایران سره اتمی تړون چې شرمون کوي ختم کړی دی. زه باور لرم چې دوی به اخر غوالي را سره وګوري. زه تیار یم هر وخت چې دوی وغوالي ور سره وګورم.
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دغو بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. پرون دوشنبه په تور بازار کې یو امریکایي ډالر په 1,22,000 ریالو ته بدله کېده چې دا د ډالرو په مقابل کې په بیساري ډول د ایران د پولي واحد ټیټېدل شي.
د ایران لخوا تر دغو څرګندونو وروسته کوم عکس العمل ښودل شوی که څنګه؟
ډېرې څرګندونې خو نه دي سوي، خو د ایران رهبرانو سمدلاسه د ولسمشر ټرمپ دغه پیشنهاد رد کړی هم نه دی. ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې پر یوه نوي اټومي تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو پیشنهاد کړی و چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون ځای ونیسي. هغه تړون د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني و علي رتبه سلاکار حمید ابو طالبی نن سه‌شنبه په ټویټر کې پیشنهاد وکړ چې د اوسنیو خندونو د لری کولو یو لار د ایران ملت ته احترام، د خصومتونو کمول او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د امریکا ستنېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو اونیو کې د واشنگتن او تهران ترمنځ د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی، خو په عین حال کې څو واري له ایراني رهبرانو سره خبرداري هم تبادله کړی دی.
مننه کوم صالح محمد صالح، چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسي څرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ډانلډ ټرمپ ویلي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم راځو د خلکو غږونو ته چې موږ تیر استولې دي.
ستاسو ل پیغامونو
نورستان ولایتنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو د سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده په افغانستان او په ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغوی لپاره زمینه مساعده شي چې هغوی افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغوی ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغوی سره باید مرسته وشي تر څو په دېو پردیو هېوادونو کې داسې ترخې ورځې تېروي. نو زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي د دې لپاره چې زمونږ دغه مهاجرون افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام
السلام علیکم، زه کامران زدران یم، کېنشکلګا ښار نه در سره تماس کېمه. مونږ نه پوهېږو چې د ښوونیز مرکز قلی سي نوي نصاب وغوښتی دی. مونږ نه پوهېږو چې دا درې میاشتې رخصتۍ کې مونږ کوم درسونه وګورو، البته دا نوي نصاب وګورو او که مخکې دا زاړه کتابونه وګورو. نو مونږ هیله لرو چې ستاسونه هیله کوو چې دا نوي نصاب تر مونږ راورسوي هلمند ته او دلته به نوي تعلیمي کال د خیره شروع کېږي. تر اوسه خو
هلو السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې په جنګ او جګړو کې ملکي خلک دومره نه وژل کېږي لکه څرنګه چې په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. تاسو باید ټول هیواد کې اعلان وکړئ تر څو ټولو ډریورانو ته ازموینه واخیستل شي تر څو لیسانس ورکړل شي، او که چېرې هغه کسان په د ډریورۍ په ازموینه کې ناکام پاتې شول باید لیسانس ورنه کړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږ په نورستان کې چارواکي وایي د جګړو خپل سریخ کار له امله او یا په سلو کې وحشي ژوي له منځه تللي دي. داسې کسان هم په دغه ولایت کې شته چې په یوازې سارې له سلو زیات ځنګلي څاروي او ځناور وژلي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ویګل کلی اوسیدونکی لوړ دنګ اکرم خان وای سل کاله عمر لري او پوخانی پاچا ظاهر شاه سره شاوخوا 15 کاله اخکاری پاتې شوی دی. هغه ازادي رادیو ته د اخکار کیسې کړې دي.
دره اشرف کې، درخت کې، دریا یامو، د لتبان کې، دغه ځایونو کې ما اخکار کول. ما ګرڅه و نیم سل ګرڅه ما اشتل، یا نیم سل پر ما اشتل، نور ما یو ځدانې اګې اشتل. هغه وخت کې سب د خرسم زیاتو، هغه ما تقریبا یو سل داری منگه اشتلید.
اکرم خان وای د نور خکاریانو سره توپیر داو چی تلی نخا پولارا او لخپلی اوگی نیولی او خکاری کرده ده.
ما گرسا پا دست کمر که توپک خوله یخی نده، ما دست اشتلید گرسا سب دست با ولارا ما توپک با دست نیول تک 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 بشتل ارته و دانه یو روز که ما اشتلید کرد سدس کمر بانی اروانو و دانه می کتر ارته ولی دید پا دلاس بانه.
هغه وای په سیمه کې دومره زیات ځنګلي ژوي موجود چې د دوی د کورونو شاوخوا کې بګرځیدل او دوی به په ډیر اسانه اخکار کول، خو اوس اخکاریان په شپوش په مزل کوي او په ډیر مشکله کوم اخکار پیدا کولای شي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی هم وای په هیواد کې د روانو جګړو او د اخکاریانو د اخکار لامل یې ولایت کې یا وحشي حیوانات وژل شوي او یا هم د خپل سیمو پر خودو تار شوی.
وحشی حیوانات ورته نور ځنګلی چې کوم دغه لیوه دی او نور کومل شان دي اکثر فرار کوي ساحینه. دغه دوه علت دي او دلته بلم دا دي چې اکثر خلکو نفوس به خیز زیات شوی دي او دغه غرونو کې هم خلکو سي تګ را تک یو چون خلک انسانان شو وګورین دغه حیوانات بیا تختی.
په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسول میرزمان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې د پوخا په پرتله 80% وحشي حیوانات له منځه تللي دي.
محترم روره مرسي تقریبا
اتیا فیصد بداشان په امن کې او جنگونه دومره زیات نه وو خو اوس تقریبا دغه دېرش فیصد به پاتې وي او نور لمنځه تللي دي د ګواښونو د وجې نه چې وګوري په غرونو کې ټول طالبان دي او په سیمو کې دولتي خلک وي جنگونه هم زیات دي په نورستان ټول غریز علاقه دي بل دا دی چې په نورستان کې عام وګړي چې ګرځي نو هم ټول دغه ټوپکونو سره خوړل حلال شیان ډېر ښکار کېږي.
که چیرته له مسؤلینو پوښتنه وشي چې د ځنګلي ژوو د ساتنې دپاره څه شوي هغوی په ځواب کې وایي چې اکثره ښکار په هغو سیمو کې کېږي چې د دوی له واکه وتلي نو ځکه یې مخه نیول ستونزمن دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په نورستان کې د وحشي ژویو اویا سلنه کم شوي دي ځکه چې هلته ښکار زیات شوی دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. اوس په افغانستان کې د غرمې 12